نې کړی دی. دوی غوښتل دي چې دا پیدا کړي چې د انسانانو په قد کې څومره بدلون راغلی دی په تیرو سلو کلونو کې. دوی همدارز دا پتیلې ده چې د نړۍ تر ټولو جګ نارینه او ښځې او ټیټ نارینه او ښځې په کومو هیوادونو کې اوسي. سلطان محمد سرور د دغې څېړنې ځینې مهمې برخې لوستې دي او وړاندې کوي.
د لندن د امپیریال کالج څېړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلې دي چې له 1940 کال تر 2014 کال پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو سلو کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینه وو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوې دي. د ایرانی نارینه وو په ونه کې 14.5 سانتی متر اوچتوالی راغلی او د جنوبی کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتی متر. هالنډی نارینه اوس مهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتی متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 170 سانتی متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالنډ، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالنډ، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 160 سانتي متره دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 149 سانتي متر دی. د نړۍ د نارینه وو د ونو ترمنځ توپیر په 2014 کال کې تقریبا 23 سانتي متر وو. دغه توپیر د 1914 کال په نسبت 4 سانتي متر زیات شوی دی. خو په تیرو سلو کلونو کې د نړۍ د ښځو د ونو ترمنځ توپیر کې دومره بدلون نه دی رامنځته شوی او په 2014 کال کې هم 40 سانتي متر وو.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په پاکستان کې یو مشهور ماډل او سندرغاړي قندیل بلوچ د هغې ورور زندې کړه او وی وژله چې په پاکستان او نړۍ کې د بشري حقوقو د یو شمېر مدافع ډلو عکس العملونه پارول په پاکستان کې خلکو مظاهره وکړه او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ډلو په قهر عکس العمل څرګند کړ او په پاکستان کې د ناموس پونم او د عزت پونم د شذو د قتلونو د مخنیوي لپاره ژغ اوچت کړ. خو قندیل بلوچ ولې د هغې ورور وژلې ده؟ د قندیل بلوچ مور ګارډین پانی ته ویلی چې ورور ته یې د هغې و ملګري تانه ورکړې وه او هغه یې په قهر کړی و. نو له دې امله یې هغه د خپلې خور وژلو ته وهڅاوه. د قندیل بلوچ قتل په پاکستان او ټوله سیمه کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د ښځو قتل او وژنې ته د نړیوالو پام اړولی دی. د ګارډین خبریال د شاه صدرالدین کلي ته ورغلی و او د قندیل بلوچ له مور انور وایي سره یې خبرې کړې دي. د ګارډین خبریال لیکي انور وایي د خپلې لور پر مړینې لپې لپې ژړل. د قندیل بلوچ مور انور وایي ګارډین ته ویلي چې زوی محمد وسیم د هغې لور د خلکو د تانو له امله ووژله، ځکه د دې لور به ویډیوګانې خپرولې، سندرې به یې ویلې او د کالیو نمایش به یې کاوه. ګارډین وسپانې خبریال وایي د قندیل بلوچ مور پلار او ورونه د خټو په یوه کوچني غریبانه کور کې اوسي. د پاکستان عدلیه وزیر تیره اونۍ په دې هیواد کې د ناموسي قتلونو او د غیرت په نوم د ښځو د وژلو او پر ښځو د تجاوز عاملینو ته د سختې سزا ورکولو د یوه قانون طرحه هم جوړه اعلان کړه او وی ویل چې ډیر ژر به پارلمان ته واستول سي چې راګیری ورباندې وسی. ویل کېږي چې هر کال په پاکستان کې تر 1000 زیاتې ښځې د ناموس او غیرت په نوم قرباني کیږي. په پاکستان کې مشهوري ماډل تر وژل کېدو وروسته یو بل قضیه هم را پیښه شوې ده چې د غپړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د څیړنې غوښتنه کړې ده. دا د سامیه شاهد په نوم د یوې ځواني ویشت کلنی شدی د قتل پیشه ده دیده و پرساس سامیه شاهد پخپل خوش واده کرده و اولادی عملیه کورنی و جلیده. ده هغه ده مرگ دقیق دلیل لانه ده چرگند خود سیم ده پولیس و ایو مشر مجاهد اکبر اسوسییتد پرس تاویلی چه ده سامیه ده کورنی دو غریه ده هغه لقتل سره ده ارتباط پتورنی ولی مجاهد اکبر ویلی چه سامیه په لندن کې وسیده خود خپل کورنی ده لیدو لپاره پنجاب تتللی و. مجاهد اکبر ویلی چه ده حتی ده ناموس پنوم ده قتل پیشه کیده سی. پولیس ده سامیه شاهد ده لمری خوان پلاته کدی چه ده هغه ده اکاز وی و او هغه ده خپل کورنی ده غشتنی په خلاف ده خپل اکاز وی ته طلاق ورکړی و او دوهم واده یې کړی و.
زلکی می خبری ما به صدی را توای غم مسکا دے وچ ہسے ما به ہسے دے قربان بدی ہسے کے دے صدی خواگ دیکھ تراخ دی دا گلون کا اوب دی وایت سادی چه پزر دی وایت سادی چه پزر دی وایت سادی چه پزر
پیر محمد کاروان صاحب شعر او د هارون پاچا صاحب پژخ کې مو اورید. ازادي رادیو اوریدونکو تاسو سمج خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي او لغه ورسته بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. اوس په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی. سم همکاران اجمل تورمان او قسیم سولمل دغه دواړه پروګرامونه درته وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی
ته آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دی لا پایل کو د دې نه پخپرونه ز اجمل تورمان مو بیا هم په دې خبرونه کې کوربه ما په دې خبرونه کې د وادي سرسام د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو اجي ولک ستونزه مراخيستی راچه دا محل د کابل په پلیچرخي زندان کې بندي ده و ابو روچې د دغه ورور ستونزه څه ده؟
جوالک خوستاریم دی پلیچرخی خبر کوم رو رسا دی ورده گولت سید آباد ولسوالی مشکل دادی ورو را کاز درې میاشتې کې دوی نیمه میاشتې کې چې د ترکیې نارغلای ما یو پروژه مې کوم روسین مختلف یو کور مې ټول خلاص کړای وو د ترکیې سمې دوا کول او څلور میاشتې مې د ترکیې کې مو درس ویلای اعلانومه اسنو ټول خلاص کلارم قادر تم وای نیسم نو دلته چې روغلم جواز مې وښتو پورتو صنعتي کې په توګه تجارت کې مګادون وکال تای دنځ کې کاولم سکړای چې ځکه تر کوو څلور مې بیره بس زوی مطلب کورو جواز مې وښتو کور مې ټول خلاص کړو د سیمینار ته موتل اون چې ترکیه هم رسل ما نقشه چاوله په نور روسین څلور سواتي نه پر مې توتین نو کوریګر کړي خو غریب ټول کور اسناد شواهد ټول پلاس لرم نو کور مې نور ټول خلاص کړو بس یو کوکو مې د راجوري ور باندې کړی دا داسې غلم په لچاخي کې لاس کوم مې کړی خو لښکان نشته د مو د مړ دې د تر نو زو په څو د لې مون شایونه بیا مې ترکیه ته زنګ وکړ ترکیه ته مو درته کتاب مو وښو به بس مو به خو زو غل کوشش تر څه کما اوس ما ورور دې به څه وو نو خپل پایستو تاسو درس زنی وی اوس موږ غره درته ان چې تدغه وطن مې ناموس او سر ټول قربان دی بودغم او چې دا غږ مې اونر وی ته وکم کوم مليار لور شم سره کوم وکم د تاسو نه یو دا خوښ دی موږ دا غږ د مو غږ ورسوي د غټو فقطا ډاکټر صاحب شرمغانی ته لمبر مې ورته نیولای و او هم نشبو د مو د دسر ملاقات وو د سبغت الله مجدد دلیاري ملاقات مې ورسونه نشول اوس دا مشکل دی مو ورته
او نو وس محکمې څه فیصله کړې ده پتا سي باندې
امه ته اصلي نفر هم پلوس ورک چې دا اصلي نفر دی اصلي نفر دی او تل اس کوله کاید ورک مو ته لاس
ما ویل څه ثبوت مو بوته کنه چې پتا سي باندې جرم ثابت شو
ثبوت په موټر کې دا ول مو ته یې خو په موټر کې زه خبر نه 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 شعر باندې ثبوت کړی نور نه په ټلیفون کې نه بل نه بل نه پښتنه یې کړی بیا دې پښتنه وکړم دا کور مو کړای و شل کولای دوم ثبتل
نو تاسو ولې بیا دې بل محکمې غوښتنه ونه کړه هغه مهال
وختنه د بلې مقامې هیڅ غږ د ټکنیک د ورکو ما څنګه کې چار څه وای مال ته مقامه په یاد کړم مقامه کې
او څومره مو ده مته رکړې
د دې مو ته میا شي پوره شي
تاسو ثبوت لرئ چې د کارت اس نه د کړه ساس کا کړه
زه دا ثبوت لرم چې د مو ټلیفون کې زه دا ثبوت لرم چې د خلکو نه د پښتنه او کو زه دا ثبوت لرم زه د خلکو سره نو سوي لوړ مون لارل زه دا ثبوت لرم ترکیه تای هاتي ولګي زنګ دی وکړم ایمیل ادرس مې دی وګوري مو کور بور دی وګوري اسنو دی وګوري نو تاسو خنه کې چې سړی ونیسه ته مو سره جوړی دا خلاص
تاسو تر اوسه څه وایي چې تاسو باندې دا را جوړی شوی دا غت سوې وسه غت شیر دی
هغه وی مو نه تکړي زه دا هغه وی څه وایي ورته چې دا سړی دی مو مو زمو ولوک زه زما کاوه شم په دا دا اوس هم دې چولو واخه شو چې دغه باندې ځون ته وګرځم
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدې کې ربا نو ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوتي
ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو د جولک سنځمو د افغانستان د مخدر مواد پر وړاندې د مبارزې د دیو قضایی مرکز د ویان خاغلی خالد موحد سره شریک کړه. خاغلی موحد پاړه راته وویل
تشکر از شما که در جستجوی حقایق هستین و برنامه خوبتان است. اول ماده 42 قانون مبارزه علیه مستکرات مواد مخدر هر فرد یا شخصی که
لتاسه مننه کوم چې د دقت پلاټ کې اس او استاد سره لخلي خبرونه د مخدره مواد او مسکراتو د قانون د 23 ماده د لمړی فقره لمخې هر هغه کس چې 400 ګرام هیروینو یا پودرو په جرمونی ولشي لشپګو میاشتو نه تر یو کال پورې په حبس محکوبيږي کده 100 ګرام نه تر 100 ګرام پورې وي بیا د همدې ماده د دوم فقره لمخې بند لیو کال نیولې تر دریو کلونو پورې ده 100 بیا تر 1500 ګرام پودرو د قاچاق لپاره لدری کلونو تر 1500 کلونو پورې قید تاکل شوی خو کله 1500 ګرام زیات وي بیا تر لسو کلونو پورې قید لري او بیا په هر کیلو یو کال قید اضافه کیږي. څېړنو ښودلې چې دغه سړی غوښتل تر څلور کیلو زیات پوډر قاچا کړي. قید باید اتلس کاله وای. خدا چې همکاري کړي قید پې راکم شوی دی. دا یو طبیعي امر دی. هغه څوک چې غواړي ټولنه بې نظمه کړي که د قانون له مخې ورته کومه سزا ټاکل کیږي د هغې منلو ته نوي تیار.
نظم اجتماع رو برهم میزن و یا بازم از نتایج اعمالشان که قانون دفترشان پیش بینی کرده راضی نیستن. خو یک امر طبیعی است.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دېونه خبرونه شته سی واوري دله تربلې مو پلو یو بخون کی خدای سپارو. خو پتلو تلو کې زموږ د ټلیفون شميره لزان سره یاداش کړئ 0909 89 93. تربلې خبرونه مو پلو او بخون کی خدای سپارو. خاونه ولري
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ماین پاکي مؤسسوي په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په موده کې دوی توانیدلي شاوخوا 80% ماینونه او چاودیدونکي مواد لمنځه یوسي. د دغه مؤسسې رئیس وای پر دې کار شاوخوا 200 میلیون ډالر لګیدل دي او لا هم نورو پیسو ته ضرورت شته تر څو پاتې سیمې هم پاکې شي. خو یا دا چې پاتې 40% سیمې به څومره نور لګښت ولري او دا چې په افغانستان کې د جګړو دوام څومره د ماینونو او ناچاودو مهماتو شمیر زیات کړی دا او ځینې نورې پوښتنې د حقیقت صدای په پروګرام کې د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهاب حکیمی سره څېړو.
ډېر مننه کوم حکیمی صاحب محترم چې موږ شمو د مرکه وخت راکړي. لطف مو دی. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې داسې ویل کېږي چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاو د توکو د لرلو له اړخه یو ستر ګواښ سره مخامخ دی او دا په مسله روزمره د خلکو څخه قرباني اخلي. فکر کوي د دې دونو حادثو سره سره د دونو مصارف سره سره ولې لا هم دا ګواښ په خپل حال تقریبا پاتې دی؟ ولې دا پرمختګ نه لري؟
بله ډېر مننه. دا د ماین مشکل هغه وخت نه شروع شوی چې شوروي اتحاد افغانستان باندې یرغل وکړ. نو له هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې دا لړۍ جاری ده. دا ټول موږ سروې کړل، پس له سروې نه پلان ورته جوړ کړ. د پلان په اساس باندې 80% ساحې خلاصې شوې دي. 40% ساحې څه پاتې دي؟ بیا هم موږ ورته پلان برابر کړ، دونرانو ته ورکړی دي، تعهد یا پروفایل یا منظوری شته ده، د افغانستان د حکومت منظوری شته ده چې په آینده درې تر پنځو کلو پورې دا 40% ساحې هم پاکې شي. دا تازه ساحې هم هغه سوي دي رامنځته شوي دي. دغه ساحې اندازې تر اوسه پورې موږ ته اندازې موږ ته معلومه نه ده چې څومره ساحه ده، ولې په هر صورت په هغه اندازه نه ده چې د شوروي د جنګ نه او د داخلي جنګونه او د طالبانو د وخت نه څه پاتې دي. له هغه زیات نه دي.
نو ستاسو هدف دا دی چې پرمختګ سوی دی؟
پرمختګ ډېر زیات سوی. 80% ساحې پاکې شوي دي. اوس موږ تاسو چې د کابل په ښار کې ژوند کوو، 15 میلیونه کسان ژوند کوي. نور لوی لوی ښارونه، حلقوي سرکونه، دا کوم برق چې کابل ته راځي، د موږ د آبیاري سیستمونه، بندونه د افغانستان، دا ټول ساحې پاکې شوې دي. څو افغانان پکې ژوند کوي. خو اوس هم تلفات شته. خو په هغه اندازه ده چې په تیرو پاولو کې خلک وژل کېدل.
یعنی یو بل مشکل چې موجود دی هغه دا دی چې په دا تیرو 13 کلونو کې بیا هم په یو نوي ډول په افغانستان کې جګړه جاري وه. طبیعي خبره ده چې په دې کې په دې جریان کې ډېر ماینونه هم شخ کړای سول. او دا سیمې که مشخصا وایست چې د افغانستان په کومو ځایونو کې دا مشکل ډېر لیدل کېږي؟
مخ د شوروي اتحاد په وخت کې تاسو په معلومي چې جنگ د افغانستان د شرقي ولایتونو شروع سه همداسې شمال ته وخوځېده. نو ټول افغانستان کې جنگ وسه. په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې ساحې موجودې وي، اوس زیاتره پاکې شوي دي. پس لغن تاسو ګورئ چې بیا جنگونه په هلمند او په قندهار او په جنوب شرقي ولایتو کې، شرقي ولایتو کې بیا هم شروع شوي دي. په دغه ولایتو کې ډېر زیات جنگ شوی دی. خو زیاتر مینونه د سرک د غاړې مینونه دي چې د دوی ورته آی ډی وایي. دغه آی ډی چې دی افغانانو ته ډېر زیات تاوان رسولی او عام خلک پکې ډېر زیات شهیدان کېږي، زخمیان کېږي. د دې په څنګ کې هغه نور مینونه چې دي، چون سروې نه ده شوې، زه اندازه یې نشم درته ویلی، خو داسې دومره درته ویلی شم چې په هغه اندازه نه یي چې د شوروي اتحاد په وخت کې مینونه ښخ شوي دي.
فکر کوي د دې نوې لړۍ د ماین ښخولو او د دې ماینونو د ځای پر ځای کولو پیسې کې ستاسو په نظر لومړی درجه مسؤول څوک ګڼلی شو؟ وسلوال مخالفین، بهرنیان، که نور ډلې ټپلې مرګ
شي. په نړۍ کې نړیوال بشري قوانین شته دي. د مینونو په حساب کې د اوتاوا تړون ده او د کلستر بمونو په مقابل کې بل تړون ده چې د دواړو تړونونو عضویت افغانستان حکومت لري. د افغانستان حکومت هیڅ کله دا حق نه لري چې مینون استعمال کړي، که چیرې استعمال کړي نړیوالې نه پرېږدي. نو په دې حساب د دې تصور چې د افغانستان حکومت مینون استعمالوي ډېر زیات ضعیف ده، امکان یې ډېر کم ده، په دې چې دوی تر مراقبت لاندې دی.
یعنې داسې موارد تاسو ځان سره نه لرئ چې مثال افغان حکومت یا افغانستان
تروسه پورې نه، مګر نړیوال دلته مختلف ملکونه دي، اکثریت یې د دې تړونونو غړیتوب لري. هغه دوی ډېر زیات کوشش کوي چې باید مینون استعمال نه کړي. بعضې ملکونه دي، مثلا د امریکا متحده ایالات، دوی د اوتاوا تړون غړیتوب نه لري، مګر مین پاکي پروګرامو دپاره ډېر زیات کومک کوي. او په عین حال کې دوی وایي چې هغه مینونه دوی استعمالوي چې هغه پس څو مودې تر کنټرول لاندې دي، کله چې دوی خپل فوجي اډو نه ځي بیرته لرې کوي، بیرته خنثی کوي، په صندوقو کې ږدي. نو هغه نظامي مینونه دي، بشري آفت دپاره مینونه دوی نه استعمالوي. راغ مخالفینو باندې، مخالفین اکثرا مثلا د طالبان اسلامي تحریک، دوی کله چې په قدرت کې وو مینونه یې حرام بلله، او حتی د دوی پخوانی مشر ملا محمد عمر فتوا یې ورکړه چې د مینونو استعمال کاملا حرام دي، او حتی مینپاکانو ته یې د مجاهدینو خطاب کړی و. خو پس له هغه نه چې دا جنګونه بیا شروع شول، دا د سړک د غاړې مینونه چې استعمالي کې دوی کوم خاص داسې هغه نه لري چې موږ دا کوو یا دا نه کوو، مګر استعمال زیات ده. له دې نه معلومی کې چې همدغه د افغانستان د حکومت مخالفین دي چې استفاده ورنه کوي.
بله، یعنې په لومړۍ درجه کې د حکومت مخالفین دي چې د مینونو څخه ډېر استفاده کوي. مننه. که څه راسو ساسو د ادارې فعالیتونو ته چې ساسو فعالیت د کوم کال راهیسې پیل شوی دی، او په دې دونه موده کې مخکې تاسو ویلي چې 80% ساحې تقریبا د مینونو څخه پاکې شوي دي، څونه مصرف تاسو درلودله او دا مصرف د چا لخوا تاسو درکول کېدل؟
زه د افغانستان مین پاکي پروګرام عمومي ساختمان باندې که درته وغږېږم، تر اوسه پورې 1,200,000,000 د مین پاکي پروګرام په قسمت کې مصرف شوی، او د دې پیسو په مصرفولو سره موږ وکولی شو 80% افغانستان له مینونو څخه پاک کړو، او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. مګر د ډونرانو یا د مرستندویو هیوادونو مرستې چې دي، مالي مرستې، اوس لږ غوندې کم شوي دي. تقریبا مثلا تیر کال موږ 15 میلیونه ډالر پیسې د پروګرام دپاره مصرف کړي دي، خو سږ کال موږ 15 میلیونه ډالر لرو. کېدی شي چې په آینده میاشتو کې نورې پیسې هم ترلاسه کړو، مګر معلومه نه ده. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ وکولی شو چې 80% صحي او 13 میلیونه ناچاودي توکي له منځه یوسو. د دې خبرې معنا دا ده چې هر افغان دپاره، هر دوه افغان دپاره یو مین یا ناچاو دي توکي په افغانستان کې کارول شوي، هغه موږ له منځه وړي دي. که دا په جای پاتې وای، دا ښارونه، دا سړکونه، د برق سیستمونه، ویاري سیستمونه، دا به ټولې په افغانستان کې ړنګې وي.
فکر کوي دغه 40% چې ساحله هم پاتې دي، یعنې دا څومره مقدار پیسې چې تاسو یادې کړې، تقریبا 1,200,000,000 ډالر او زمونږ دونه موده چې تیره شوه، علت څه و چې ولې ونه توانېدی په بشپړه توګه دغه ماینونه له منځه یوسي؟
دا 40% ساحي په هغه وخت کې، یا اوس دې حالت کې، یا په هغه وخت کې چې موږ پاکاري کوله، اهمیت یې دومره نه درلود. اوس ورځ پر ورځ خلک زیاتیږي خپل منابع او تزي زراعتي مځکو باندې شال مالچار یا فضلغه ځایونه چې خلک اوس لارې لټي چې باید ځانونه ورسي خپل منابع ته اوس دغه ساحې اولویت بندي شوي دي. دا 80% ساحې پاتې دي، مګر کار په ترتیب سره ادامه درلو. خو که چیرې پیسې یا مالی مرستې په هغه وخت کې په کافي اندازه موجود وای نو کېدی شي تر اوسه پورې د وخته خلاص وه. اوس هم مثلا دغه 80% ساحې پاتې دي که مثلا دا ټولې پیسې د یو کال دپاره برابر شي دا په یو کال کې خلاصې دي.
یعنې څومره پیسو ته ضرورت دی؟
داسې فکر وکړئ چې 80% 1500 میلیون متر مربع ساحه ده، په حدود 2500 میلیون ډالر ضرورت ده چې مثلا دا ساحې پاکې شي په حدود دي. البته که هر کال مونږ 50 میلیون ډالر ترلاسه کړو کېدی شي په آینده 50 کالو کې خلاصې، مګر که چیرې شپېتو اویا ترلاسه کړو په 3 کالو کې خلاصېږي. نو دا دې پورې تعلق لري چې مرستندوی هیوادونه څومره کومکې د افغانستان حکومت څومره حمایت کوي، دا مهمه ده.
تاسو ویلی چې نړیوالې مرستې تر یو حده پورې راکمې شوې دي، علت څه دی؟ تاسو دوی سره تماسونه نیولي دي؟ دوی ولې خپلې مرستې کمې کړې دي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروسته تر بلې د جګړې لمنه پراخېږي او د جګړې زیاتېږي،
زه فکر کوم دبا په عام دوی نظامي مرستې فکر وکړي چې په حدود 80% یا 80% کمه شوې ده. په همدغه شکل د دوی بشري کومکونه کم شوي دي، په دې چې د دوی توجه اوس دلته یا د دوی موجودیت دلته کم ده. په هر اندازه چې دوی دلته خیلي په مخ اندازه دوی په مسایلو باندې توجه کوي، نو چون د دوی ښکلتیا کمه شوې ده په همدغه خاطر ده چې د دوی بشري مرستې کمې شوي دي. ولې دوی اکثرا وایي چې مونږ بشري مرستې کوو، خو په دې کې شک نشته چې بشري مرستو سره سیاسي او نظامي اهداف هم شته. نو چون سیاسي نظامي اهداف دلته تقریبا کم شوي دي، په دغه اساس د بشري مرستې هم کمې شوي دي. نو دغه علت د ما په فکر سره
مننه
شکر.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، کڅام د دې خبرونه نورې څو محدودې دقیقې وخت پاتې دی، خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د نن ماښام تر وبجو پوری به تاسو سمش خبرونه دری او پښتو اوري. د نن ورځې خبرونه کې د ازادي پاتصپو کې پروګرام لرو. د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې او د پروګرام د بحث موضوع به ورسته درته اعلان سي. څو تاسو هم وکولای شئ چې رادیو ته ټلیفونونه راوکړئ او په بحث کې ځان شریک کړئ. د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدو لپاره مننه کوو. بل خبرونه مو احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.